تاسو ستړي مشي یو بل په پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت نومان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لدی خراب شي، دای بل د هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان دی بیا کتنې سپارښتنه وکړي. پر دې موضوع د افغانستان د پوځي چارو دی کارپو نظر هم اخیستی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولس مشر غنی د امنیت په ټینګښت کې د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړ. په ننګرهار کې تیره شپه یوې چاودنې کې دوه کسه ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځوای په جنوبي وزیرستان کې عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په لغمان کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره د لیدو پر مهال لاغوی سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې د سم امنیت لپاره د ولس همکاري شرط ده.
د امنیت لپاره ګرسم چې ټول امنیت قوې منسجم شي، وکړی شي، د ولس خدمت وکړي او تاسې توجه وکړ، ځکه بېلې دینې ولس را سره معلومات شریکي، بېلې دینې ولس دریز ونیسي دا نه ورکي.
یوه اونۍ مخکې مهتالام ته نږدې د پهلوان بابا پر غونډۍ د جنازې پر مهال انتحاري حمله وشوه چې 12 ملکیانې ووژل او 14 ټپیان کړل. په بل خبر کې په جلال آباد کې تیره شپه د 8 خواته 14 وشوه چې یو پولیس او یو لاروی ټپیان کړل. د سرپرست والی ویان احمد زی عبدالزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا 14 د بهسود پوستې ته څیرمه د ځای پر ځای شوي ماین له کبله شوې ده او د پیښې دواړه ټپیان تر درملنې لاندې دي. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په پروان کې د چهارشنبه په ورځ د خپل سره وسلوالو په نخته کې 3 تنه ووژل شول. دا پیښه د پروان په مرکزی سیمه قلاچې سوخته کې رامنځته شوه. د پروان د سرپرست والی ویان عبدالوحید صدیقی آزادۍ راډیو ته وویل
د نتیجه درګری امیونه دو ګروه مسافر
هغه وايي د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نخته کې 3 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. په جګړه مارو کې یو کس د غزنی پولیس دی او بل هم د لوګر پولیس دی چې په اصل کې دواړه د پروان اوسیدونکي دي. د پروان د والی ویان زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو 3 تنه نیول شوي او نور کوم کسان چې په پیښه کې لاس لري تر جلب لاندې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي چې هر کال نږدې 14,000 افغانان د سرطان ناروغۍ له امله مړه کیږي. د امنیت روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز تیره ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یو کال کې نږدې 20,000 افغانان په سرطان اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې شاوخوا 4,000 ښځې د سرطان ناروغۍ لري چې لویه برخه یې د سینې سرطان دی او په سلګونو هم د رحم په سرطان اخته دي. د سرطان د نړیوال ورځې په غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل هم حضور درلود او ویل چې یو شمېر افغانان د سرطان د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي او ډیر کسان دا وس نه لري چې خپل ناروغ بهر ته یوسي، نو پکار ده چې د هیواد دننه روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمو کې د افغانستان پولې ته نږدې 13 ورځ په هوایي بمبارۍ کې 15 وسلوال ووژل شول. پوځ وایي په دې برید کې دوی د طالبانو او نورو وسلوالو په تنځایونه د جنوبي وزیرستان په سنځلا او د خیبر په تیرا سیمه کې په نخښه کړي وو. د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وروسته تر دې پراخ عملیات پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ په هوایي ډګر باندې خونړی برید وکړ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره خبرې وکړي. په کیف کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې راپورونه وایي واشنگټن دې ته نږدې شوی چې اوکراین ته د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پالو او بلتون پالو سره په جګړه کې د وسلو نه ورکولو له پالیسۍ لاس واخلي. واشنگټن په اوس وخت کې له اوکراین سره یوازې غیر پوځي مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزیر په توګه د باراک اوباما لخوا نوماند ویلي چې د کیف ته د وسلو ورکولو ملاتړ دی. اشتن کارتر دغه څرګندونې پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماع غونډه ټکې وکړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ویلي چې پاوزي زختي زیاتې پاوزي مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د بلتون پالو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په دغه جګړه کې تر اوسه شاوخوا 15,300 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې استازو په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو موضوع وڅېړله. ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې سفیران یوې موافقې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې 28 تنه د بندیزونو په لست کې شامل شي. تمه ده چې د دې استازو خبرې نن هم دوام وکړي. داسې نه ښکاري چې په اوکراین کې د مداخلې لپاره به په دې بندیزونو کې جګپوړي روسي چارواکي هم شامل وي. په دې ترڅ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مارکل وویل د اوکراین لانجه جدي ده او ډیرو ډیپلوماتیکو هڅو ته اړتیا لري. هغه وایي د خبرو بهیر ناکامه شوی نه دی، خو تر اوسه پکې هغې نتیجې ته هم نه یو رسیدلي چې موږ یې ژر هیله لرو. وضعیت په حقیقت کې ډېر جدي شوی او ډیپلوماتیکې هڅې باید دوام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوري په 9 موافقه کړې وه چې د روسیې یو شمېر کسان او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ځینې کسان دې د بندیزونو په لست کې شامل شي. تمه ده چې د هغو کسانو لست چې د بندیزونو لپاره وړاندې کیږي د فبروري په 9 د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له لورې تصویب شي. امریکایي امنیتي چارواکو تایید کړه چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په وروستیو کې د اردني پیلوټ له نیول کېدو وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي حملې درولې دي. دا خبر د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې وکړه او ویل چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په دسمبر کې د اردني پیلوټ له نیول کېدو وروسته د خپلو پیلوټانو له خوندیتوب له ویرې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له هوایي حملو لاس اخیستی دی. روانه اونۍ په یوې خپره شوې ویډیو کې ظاهرا ښکاري چې اردني پیلوټ ماس الکاسسبا د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ژوندی سوځوي. د اردن پاچا عبدالله پرون د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جګړې اعلان وکړ او ویل چې پر دې ډلې به رحم ونه کړي. پاچا دوهم عبدالله تیره ورځ له پوځي چارواکو سره په ځانګړې غونډه کې په مرکز عمان کې وویل دا جګړه د دیني ارزښتونو او د انساني کرامت د ساتنې لپاره ده. اردن د غراز پرون د یوې میرمن په ګډون چې په 2015 کال په عمان کې په یوې خونړۍ حملې کې په لاس لرلو تورنه وه دوه عراقي سخت دریځې اعدام کړل. او روسي خبر دا چې په لیبیا کې و چارواکي ویل هیواد یو روسي او یو تاجک له زندانه خوشی کړی دي. دا دوه بهرانیان دی ویل الوتکه عمله و چې تیر کال له متحده عربي اماراتو څخه لیبیا ته په الوتکه کې په غیر قانوني ډول تللی و. په ترابلس کې د لوی څارنوالۍ یو څارنوال ویل وروسته تر دې چې یو تاجک او یو روسي ته محکمې برات ورکړ دوی خوش شول. د دې الوتکه څلور تنه نور عمله په دسمبر کې خوشی شي و. دا او تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري کې غوړې به هم خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت نومان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت له دې خراب شي دی بل د هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان د بیا کتنې سپارښتنه وکړي. پر دې موضوع مو د افغانستان د پوځي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
دینه به څه څوک تشویشونه کوي چې امریکا خفه کوي چې په مکمل افغانستان وځي او دلته به څوک په قدرت کې دی؟ عراق نه ده.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غواړي چې کابینې ته د لږ تر لږه څلور داسې ښځې معرفي کړي چې کاري وړتیا ولري او ولسي جرګه یې رد نه کړي.
کسایی نباشند که از اول سمتی رو نو معرفی شوند که در نتیجه روزی که در اون دستاک میشن ثابت شود که نایت از اینا دامن افغانستان نبودن و یا سنشان خورتر بوده و یا قوم دیگه پا.
د خوست چارواکي وای رسنۍ د خلکو د ستونزو پر برسېره کولو کې چې چارواکو پام ورته واړوي مهم رول لوبوي. خود رسنۍ مسولین بیا وایي چې په هر هغه ستونزه کې چې چارواکو بې پروايي یا لاس لرل په ډاګه کوي چارواکي له خبرو کولو ډډه کوي.
مثلا د اختلاس په مسایلو کې یا د فساد یا ډېر داسې د اختطاف مسایل وي کچرته چارواکو غفلت الته شتون لري نو کچرته ژورنالیستان ورنه معلومات اخلي دوی د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي.
سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو مشرانو په لوړ پوړو چارواکو غږ کړی چې د هغې اقتصادي دهلیز لارې نه بدلوي چې په پام کې وه دا ایالتونه له چین سره ونښلوي خو اوس د دې لارې لپاره پنجاب غوره شوی دی. امریکا له اردن سره د هر راز پوځي مرستو ژمنه وکړه څو د اسلامي دولت ډله وظفي او د اساسي او بشري حقونو دوهونیز پروګرامونه او ژوند په شیبو کې د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر اشتن کارتر وایي که چیرته کانګرس د باور رای ورکړه دی به ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام له سره غور وکړي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې له امریکا غوښتي وو چې د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو پلان له شرایطو سره سم برابر کړي. د اشتن کارتر د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی اشتن کارتر په واشنگتن کې سناته وویل چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما د پلان تایید کوي، خو که چیرته اړتیا وه دی به پر دې پلان بیا هم غور وکړي. اشتن کارتر بارک اوباما دفاع وزارت ته نومولی دی. د تیره ورځ په واشنگتن کې سناتورانو ته د خپل کار د ترشح کولو پر مهال وویل ولسمشر یو پلان لري، زه د دې پلان ملاتړ کوم، خو دا باید ووایم چې دا یو پلان دی. اشتن کارتر بیا زیاته کړه که چیرته زه کانګرس د دفاع وزیر په توګه تایید کړم او بیا د وخت په تیریدو دې ته اړتیا پیدا شوه چې دا پلان بدل کړو، نو هغه وخت به زه د دغه تغییر وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ټاکل شوی دی چې د 2016 میلادي کال تر اخیره ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو اشتن کارتر وویل که چیرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو وو بیا به پر دې پلان بیرته غور وکړو. نژدې 1600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر سنات د خبرو پر مهال دا خبره هم وکړه چې د اسلامي دولت ډله شایي هڅه وکړي چې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي او په دې اړه به له خپلو متحدانو سره امریکا ګډ کار وکړي څو د دې ډلې د پراختیا مخه په افغانستان کې ونیول شي. اشتن کارتر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د هلو ځلو د مخنیوي او د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسیدو په اړه خپل پلان سناتورانو ته تشریح کړ. که چیرته شپېته کلن کارتر کانګرس ته دفاع وزیر په توګه تایید کړي، دا به د ولسمشر اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د دفاع څلورم وزیر وي. اشتن کارتر د امریکا د دفاع وزارت مرستیال پاتې شوی او د په پوهنتون کې فزیک او د منځنیو پیړیو تاریخ لوستی او بیا یې په نظري فزیک کې په آکسفورډ پوهنتون کې ډاکټري اخیستې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت نومان اشتن کارتر وایي که چیرته کانګرس د باور رایه ورکړه دی به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما پلان عملي کړي او امریکایي ځواکونه به له دغه هېواده وباسي، خو که اړتیا وه بیا کېدای شي چې دا پلان بدل شي. تر اوسه خو امریکایي چارواکي دا وایي چې اړتیا نه لیدل کېږي، نو که دغه ځواکونه ووتل د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه شي؟ دې پوښتنې ته له احمد شیبر سره په مرکه کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل داسې ځواب وایي.
اول خو زه تاسو ته چې زما دا باور نه ده چې امریکایي عسکر به له افغانستانه ووزي، ځکه دوی دغه نهه پایګاه چې په افغانستان کې غوښتي دي او په امنیتي تړین کې دي، نو چې دوی ووزي خی دا چاته پرېږدي؟ دا پایګاه خو تر دوی تر 2015 کاله پورې ځان ته مختص کړي دي، دوی سره دي.
جنرال صاحب، امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی دی، خو هغه هم د بدلون وړ ده که چېرته یوه خوا وغواړي چې دغه تړون فسخه کړي، فسخه کولی شي.
مسله د فسخې کولو وي او دوی کاملا خپل سربازان له افغانستانه باسي، دوه حالته دي. یو حالت دا ده که چېرته د افغان پوځ دوی سمبال کا، هوایي ځواک ورته ورکا او دوی په ښو وسلو باندې سمبالي، افغانستان کافي قوت لري. دوه لکه سربازان ډېر زیات دي، یو نیم لک پولیس، همداسې امنیتي قوتونه نور هم. دا کفایت کوي چې موږ د مخالفینو د افغانستان دولت ښه وځپي. حتی دوی له خپل امریکا نه هم دوی خپله بهتر جنګېږي. دا اوس هم امریکا په جګړه کې اشتراک نه کوي، خپل افغاني پوځیان دي چې په هره منطقه کې جګړه کوي او ډېره ښه نتیجه هم لري او د خلکو په مابین کې محبوبیت هم لري. ولې خبره په اصلي په دې کې ده چې امریکا خپله لوبه کوي. هغه لوبه یې دا ده چې دی په دې منطقې وضعیت ته ګوري، د دې خراسان د چین وضعیت ته ګوري. که چېرته په افغانستان کې د هغو دي مداخلې راځي یا هغو دي نږدېوالې راځي، طبعا دی به خپل عسکر دلته ساتي، خپل قوت به ساتي، ځکه دی په خپله منطقه کې خپل حاکمیت غواړي.
جنرال صاحب امرخیل، دا خو طبیعي خبره ده چې هر هېواد خپلو ګټو ته ګوري، لیکن که د افغانستان موضوع تر شو، آیا له افغانستانه که چېرته د 2016 کال تر اخیره پورې که شرایط هر ډول وي امریکایي قوای ووزي، د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه شي؟
زه تاسو ته په ډاګه وایم او په اطمینان هم درته وایم، که چیرته د افغانستان وسلوال پوسټ وسلو سمبال سی دخیخه افغانستان که به یو کلاس اوبه هم توی نیست دینه بعد سوی چوک تشویشو نقصه امریکا که فکر که چیزی به مکمل افغانستان ووزی او دلتا بسوک پا قدرتی دا عراق نده.
تاسو د وسلو خبره وکړه، فرضاً در راپورونو په اساس باندې د روان کال تر پایه پورې یو څو هلیکوپټر امریکا افغان ځواکونو ته ورکوي، دغه په وسلو سنبالېدل هم یو حد لري، او تر کومه حده باید دغه وسلې افغانانو ته وسپاري؟
وسلو سنبال مانا د یو څو هلیکوپټر نه ده، هوایي ځواک بل شی ده، هوایي ځواک هلیکوپټر نه ده. هلته ډیجیټل الوتکې دي، هلته کشفي الوتکې دي، هلته بمبارد الوتکې دي، داسې نورې الوتکې موجودي. تنه دا د هوایي پوز په هلیکوپټر هوایي پوز نه کېږي، هغه پوز ده چې هغه مختلف ټیپونه یا پنځه صنفه چې هوایي لري هغه ورته تکمیل شي. دا یو. دویم، په ځمکنیو قوتونو کې د ټانک قوتونه دي، توپچي قوتونه دي، راکټي قوتونه دي. تنه دا پیاده قوت خو نه ده که نه ده، که دا اوس سیستمونه لري مونږ هوایي ځواک ته ډېر شدید د دې لپاره دغه لري چې ضرورت لري چې دغه رنۍ مملکت بری لري، مشکلات لري. دویمه خبره زه تاسو ته کوم کنه چې حد وسلو مطابق د جنګي مطابق د خپلو دښمنانو وي، دا حد وسلو په دې اساس باندې کېږي. نو خبره په دې کې ما تاسو ته وویلې چې که چېرته مونږ سره بیا وسلې نه وي او کومکونه خارجي نه وي او مونږ په همدې وسلو سنبالو، ته به په افغانستان کې به کړکېچ زیات وي. که چېرته دا تقویه سي، قوت ورته ورکړل سي، زه فکر کوم 2016 کال نه به وروسته په افغانستان کې ارامي هېڅ به نه وي. او که وسله ورنه کړي نو په تاسو پاسو جنګېده په واضح خبره ده چې کړکېچ به روان وي.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د غراز د امریکا په سنا جرګه کې د امریکا دفاع وزارت د نوماند د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. د امریکا دفاع وزارت نومان کارټر ویلی دی چې کچېرې د افغانستان امنیتي وضعیت له دې خراب شي، دی به له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پلان د بیا کتنې سپارښتنه وکړي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. امریکا له افغانستان سره د پر پوځي مرستو سربیره په ملکی برخه کې هم د میلیارډونو مرسته کوي. افغان حکومت وایي که چیرې د افغانستان لپاره د امریکا د 2014 میلادي کال بودیجه منظور شي، له هغې نه به د ښې حکومتوالۍ په برخه کې انکا ګټه واخلي. چارواکو دا څرګندونې پرون ازادي راډیو ته وکړې. دا څرګندونې په داسې حال کې چې امریکا د 2014 میلادي کال په بودیجه کې د افغانستان د ملکي مرستو په خاطر 1.5 میلیارډ ډالر بیل کړي دي. نور تفصیل د سفی الله ستانکزي په رپورټ کې.
افغان حکومت د 2014 میلادي کال په مخه د امریکا لخوا له افغانستان سره د مالی مرستو هرکلی کړی دی. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي که له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو وړاندیز شوې بودیجه د دغه هیواد سنا جرګه منظوره کړي، له هغې نه به په هغو برخو کې کار واخیستل شي چې پخوا ورته توجه نه ده شوې. جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به د دغې بودیجې د مصرف په خاطر یو ګډ هیئت تعین کړي.
دغه مرسته به د افغانستان د حکومت لخوا په هغو ساحو کې لګول کېږي چې ډېر اړتیا لیدل کېږي. تر اوسه پورې لا هم د مصرف ساحې دقیق هم تشخیص شوي نه دي، ولې ډېر فوکس به د مرستو لګولو، د محلي حکومتدارۍ په شوالي، د فساد په له منځه وړلو کې، د هڅو په ښه کولو او د کارونو په بهتري باندې.
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا حکومت د 2014 میلادي کال په بودیجه کې له افغان حکومت سره د ملکي مرستو په خاطر خپلې سنا جرګې ته د 1.5 میلیارډ ډالري مرستې د منظورېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په مجموع کې د امریکایي پوځیانو له مصارفو سره یو ځای د افغانستان لپاره 2.5 میلیارډ ډالره بودیجه پیشنهاد شوې ده. د رپورټونو له مخې امریکا تیر کال د افغانستان لپاره د 2.1 میلیارډ ډالرو بودیجه پیشنهاد کړې وه چې له ډلې 1.1 میلیارډ ډالره منظور شوې وه. افغان کارپوهان له حکومت غواړي چې ورته مرستې د په سمه توګه د افغانستان په اساسي برخو کې مصرفي کړي. د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید داسې یوه لاره په مخ کې ونیسي چې افغانستان په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته په تمه ونه اوسي.
دا ډول مرستې باید په داسې ځایونو کې په مصرف ورسول شي چې مونږ په آینده کې یوه ښه نتیجه ورځینې واخلو او د افغانستان اقتصادي نظام باید داسې یو نظام وي چې خود کفایي سټیج خواته لاړ شي او تر اخره پورې مونږ د مرستو په تمه کېننو. تر څنګ باید هڅه وسي چې په نظام کې اصلاحات رامنځته راشي.
افغان کارپوهان هم درځوي په تیرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له میلیاردونو ډالرو مرستو نه ډیره برخه د اداري فساد د موجودیت له امله تریت هم شوه. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په ادارو کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو سره د نړیوالې ټولنې مرستې په سمه توګه مصرف او د افغانستان د خود کفایي لپاره هڅه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غواړي چې کابینت د لږ تر لږه څلور داسې ښځې معرفي کړي چې کاري وړتیا ولري او ولسي جرګې سمدستي رد نه کړي. مخکې د ملي یووالي د حکومت مشرانو درې میرمنې ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ور معرفي کړې وې، خو درې واړه رد شوې. د دوو اسناد نیمګړي وبلل شول او د یوې پلانونه هم د ولسی جرګو د غړو قناعت حاصل نه کړ. په دې اړه نور حال د نجا صفی پر راپور کې.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی له حکومت غواړي چې باید هغه ښځې کابینې ته ورمعرفي کړي چې ټاکل شوي شرایط پوره کړي. د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مسؤلیت لري چې په کابینه کې د ښځو په ټاکنه کې لازم دقت نه کار واخلي. میرمن سراج هیله څرګنده کړه چې دا ځل په کابینه کې د ښځو په معرفي کېدو کې بی غوري ونه شي.
حداقل څلور ښځې باید د افغانستان نوې کابینې ته معرفي شي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ځل باید په دې برخه کې بېغوري ونه شي. هغه میرمنې کابینې ته معرفي نشي چې په دې برخه کې د ټاکل کېدو لپاره قانوني عمر یې نوې پوره کړی یا هم دویم تابعیت ولري. نو حکومت باید هغه کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي چې د رایې اخیستلو معیارونه یې پوره کړي وي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د سه شنبه په ورځ په یو اعتراضي مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې په کابینه کې لږ تر لږه څلورو ښځو ته ځای ورکړي. د ملي وحدت حکومت د درېو ښځو په ګډون 15 کاندید وزیران د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي کړي وو چې د دوی په ګډون 1 کاندید وزیرانو د دوه ګونی تابعیت په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو او د یو شمیر نورو دلایلو له امله د ولسی جرګې لخوا رد شول. خو حکومت وایي چې ډېر ژر به د ښځو په ګډون نور پاتې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل هغه ښځې چې وړتیا او لیاقت ولري په کابینه کې به یې کلیدي پوستونو ته معرفي کړي.
په ټوله کې د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې په نوې کابینه کې د ښځو نقش تر بل هر وخت زیات کړي. هغه ښځې چې واقعا وړ دي او دا ظرفیت لري باید ډېره ونډه ورکړل سي، نه یوازې په وزارتونو کې بلکې په سفارتونو، ولایتونو او نورو بیلابیلو برخو کې به یې حضور ته پام وشي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ویلي و چې په کابینه کې به څلور ښځې معرفي کوي. د ښځو فعالان وایي که چېرې په حکومت کې ښځو ته په کافي اندازه ونډه ورنکړل شي، دوی به خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکړي.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په نوي کابینه کې د ښځو د حضور په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو دې موضوع ته پام اړولی دی. جان خال کوزي ورته کتنه کړې ده.
بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ملي وحدت حکومت په کابینه کې د ښځینه وزیرانو د نشتوالي په اړه د ښځو شکایتونه څېړلي او په یوه برخه کې لیکي چې زیات شمېر ښځو اعتراضونه کړي او په کابینه کې د ښځینه وزیرانو د قوي حضور غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی په انتخاباتي مبارزو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په حکومت کې به جنسي او قومي توازن په نظر کې نیسي او په کابینه کې به د ټولنې له ټولو برخو او اقشارو څخه د لیاقت او اهلیت پر اساس وزیران ټاکي. خو دا مهال جمهور رئیس غنی دا خبره درکړې چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې هیڅ شی اسانه نه دی. ګاردین زیاتوي قدرت یوازې له اشرف غنی سره نه دی، د کابینې څوکۍ باید د اجرایوي رئیس پر رضایت سره ډک شي. له بلې خوا مختلف سیاسي لاسونه هم کار کوي، په دې معنی هغو زورواکانو او پخوانیو قدرت لرونکو کسانو چې په انتخاباتو کې له جمهور رئیس او اجرایوي رئیس سره مرسته کړې، هر یو د یو مقام غوښتنه کوي او د خپلې وفادارۍ په پاداش کې غواړي چې د وزارتونو څوکۍ خپلې کړي. ورسپانې د خزو په ورستیو اعتراضونو کې د یو نارینه ګډونوال عزیز رفی خبره راخسته چې وای په افغانستان کې ډېرې تکړه او پوهې خزشته خدا چې دوی له سیاسي ډلو ټاپلو سره ارتباط نه لري په کابینه کې له ټاکنې سره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي او له همدې عمله ده چې د اوس لپاره ښځې په حکومت کې له سیاسي صحنې څخه لرې ساتل شوې دي. ګاردین ورسپانې په یو بل مضمون کې په افغانستان کې د غالیو جوړولو په صنعت د جګړې د اغیز مسلې ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل له پیل څخه په دې هیواد کې د غالیو جوړولو فرهنګ بدلون وکړ. ورسپانې د افغاني غالیو بیلابیل تصویرونه خپاره کړي او پکې ښکاري چې د ګلانو او پاڼو پر ځای د ټوپکو، ټانکونو او جنگي الوتکو عکسونه پکې ښکل شوي دي. ګاردین وړاندې لیکي د دې غالیو بیې یو څه پورته دي او د انټرنیټ د ویبپاڼې ادرس یې خپور کړی چې افغاني غالۍ پکې پلورل کیږي. د ورسپانې په باور د افغاني غالیو بیې له 300 امریکایي ډالرو څخه تر 300 ډالرو پورې دي. بلومبرګ بزنس خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه بله مسله څېړې او لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان بزګران د طالبانو پر وړاندې یوازې پاتې دي. خبرونه لیکي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ باندې د طالبانو د توغندۍ ورولو او حملو له امله بزګران د غرونو جګو برخو ته پورته شوي او له هغه ځایه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې مقاومت کوي. بلومبرګ زیاتوي حکومتي ځواکونه د دانګام بزګرانو مرستې ته نه دي ورغلي او طالبان هم په حملو کې له درنو وسلو کار اخلي. خو د سیمې بزګران وایي دوی له خپلو ځمکو نه د دفاع لپاره بله لار نه لري او له همدې امله د وسلوالو طالبانو پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي.
د سهار اته بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د خوست چارواکي وایي رسنۍ د خلکو د ستونزو پر برسېره کولو کې چې د چارواکو پام ورته واړوي مهم رول لوبوي. خو د رسنیو مسؤلین بیا وایي چې په هر هغې ستونزه کې چې د چارواکو بې پروایي یا لاس لرل په ډاګه کوي چارواکي له خبرو کولو ډډه کوي. د چارو په سمون کې د رسنیو د رول په اړه په خوست کې یو سیمینار جوړ شوی و. نجیب الله آلوخیل په اړه راپور لري.
د خوست چارواکي وایي چې ملي او نړیوال رسنۍ باید د دې ولایت په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د خلکو هغه ټولنیزې او امنیتي ستونزې چې پټې پاتې شوې او د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ کړی رابرسیره کړي تر څو ورته مناسبې حل لارې وموندل شي. د سه شنبې په ورځ د خوست دولت مقامات باطي مسؤول مبارز محمد زدران په هغه یو ورځني ورکشاپ کې چې د حکومت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ او متقابله همکاری په موخه جوړ شوی و، آزادۍ راډیو ته وویل چې د حکومتي مسؤلینو او رسنیو د همکاری د ډېرېدو په صورت کې به د دا ډول ستونزو رابرسېره کول آسان شي.
موږ هیله منو چې رسنۍ او زموږ دولتي ولایتي چارواکي به له دې وروسته شته همغږي نور هم قوي کړي تر څو هغه مسایل چې تر اوسه پورې په خوست کې پټ پاتې شوي دي هغه هم په انعکاس ورسیږي افغانان او نړیوال ترې خبر واوسي.
په خوست کې د رسنیو او حکومت ترمنځ د اړیکو او همغږۍ د پیاوړتیا یو ورځنی ورکشاپ چې د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر په نوښت جوړ شوی و، پکې د یاد ولایت حکومتي چارواکو، ولسوالانو، قومي مشرانو او د رسنیو استازو او خبریالانو ګډون کړی و. د مساخیلو ولسوال میرویس زمانی هم ویل چې که د کلیو او بانډو د اوسیدونکو ستونزې او حقیقتونه رابرسېره شي نو حل لارې ورته پیدا کیدای شي.
ولسوالانو توقع یا امیدونه د نړیوالو رسنیو نه دا لري چې هغه حقیقتونه چې په کلیو بانډو کې په ولسوالیو کې پیښیږي هغه باید اوخلي او انعکاس کې حقیقت تر څو د هغې ته د حل لارې پیدا شي.
بل لوري ته د خوست خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي حکومتي مسؤلین د هغو مسلو انعکاس نه غواړي چې د دوی نیمګړتیا او وظیفوي غفلت پکې څرګندېږي. په خوست کې د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل په دې اړه داسې څرګندونه کوي.
ډېر داسې ستونزې دي چې تقریبا ژورنالستان د ورځې په اوږدو کې ورسره مخامخ کیږي، خاصتا د ځینو پیښو په مورد باندې، یا مثلا د اختلاس په مسایلو کې، یا د فساد، یا ډېر داسې کله وشي چې مثلا د اختطاف مسایل وي. په هغه کې کچرته د چارواکو غفلت هلته شتون لري، نو که چېرته ژورنالستان ورنه معلومات اخلي دوی د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي.
په خوست کې د بی بی سي راډیو خبریال محمد الیاس وحدت وایي چې تر اوسه د محلي حکومت او رسنیو ترمنځ په خپلو کې ګټوره همکاري نشته.
هیله مې ده چې محلي حکومت ولی یا ولسوالۍ د دې مسله لنګدې نه پاړي کوي او وسیږي هغه د لست راوړنې چې دوی لري د هغې نه مونږ خبر کیو او هغه د مسلو انعکاس چې مونږ غواړو په دې هغه سیمه نه هغې ته مونږ ځواب وایي.
کتون کې په دې باور دي کچې د رسنیو، ولس او حکومتي ادارو ترمنځ د باور او همکارۍ وخه فضا جوړ شي نو د دا ډول همکارۍ په وجود کې د ټولنې یو شمېر مهمو او اساسي ستونزو ته حل لارې پیدا کیدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي، زه له حکومت څخه هیله کوم چې د هلمند په عملیاتو کې د ملکیانو وژنو ته ډیره پاملرنه وکړي، داسې نه لکه د نورو عملیاتو په څیر چې ډیر ملکي خلک پکې وژل کېدل. کریم د غزنی له مقر څخه لیکي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ځکه چې افغان ځواکونه په ډیرو برخو کې مشکلات لري. او ناصری له لوګر څخه لیکي چې د اردنی پیلوټ قتل په قرآن کې جایز نه و، د داعش ډله یو تروریستي ډله ده. فضل رحیم فضلی له میدان ښار لیکي د ترانسپورت وزارت د موټرو د کرایو د کمولو ژمنه کړې، خو تر اوسه د پریکړې د عملي کولو کوم څرک نه لیدل کیږي. اتنیمه بجیدی وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، پر دې سربیره پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه درته غوره کړي. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د امنیت په ټینګښت کې د ولس پر همکارۍ ټینګار وکړ. په جلال آباد کې تیره شپه یوې چاودنه کې یو پولیس او یو لاروی ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چاودنه د بهسودو پوستې ته څیرمه د ځای پر ځای شوي ماین له کبله شوې ده. د امیر روغتیا وزیر وایي هر کال په زرګونو افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې استازي په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو موضوع وڅېړله. امریکایي امنیتي چارواکو تایید کړه چې متحده عربي اماراتو د تیر کال په وروستیو کې د اردنی پیلوټ له نیول کېدو وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي حملې درولې دي. او په لیبیا کې یو چارواکي ویل هېواد یې روسیې او یو تاجک له زندانه خوشې کړي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پاته مو ده ازادي رادیو .org. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شبو کې دوه نیس پروګرامونه د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس به هم په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې تمکیږو. د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو مشرانو په لوړ پوړو چارواکو غږ کړی دی چې د هغې اقتصادي دهلیز لاره دې نه بدلوي چې په پام کې وه دا ایالتونه له چین سره ونښلوي. خو اوس د دې لارې لپاره پنجاب غوره شوی دی. پاکستان او چین موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو اقتصادي دهلیز جوړوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به د بلوچستان ګوادر بندر د چین له لویدیځې برخه سره انښلوي. خو اوس په پام کې ده چې د ګوادر بندر لاره د پنجاب له ایالته انتیر شي او له چین سره ونښلول شي. دې مسلې د پاکستان پښتانه او بلوڅ سیاستوال اندېښمن کړي دي او غبرګونونه څرګند کړي دي. تفصیل دې جان خالکو زی پرپورت کړي.
د پاکستان د دوه ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان مشرانو پښتمن او مهم ایالت پنجاب غږ کړی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز مسیر دې نه بدلوي. ټاکل شوی و چې د اورګاډي او سړک د 2000 کیلومترو د اوږد دهلیز به د چین لویدیز لو ګوارډر بندر سره نخلوي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان مشرانو وای د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د دې اقتصادي پروژې د مسیر بدلون به د دې سبب شي چې سړکونه د اورګاډي پټلۍ او صنعتي سیمې به د بلوچستان او پختونخوا پر ځای په پنجاب کې جوړ شي او دوی به د دې کار مخه ونیسي. د عوامي نشتل ګوند سناتور افراسیاب خټکوی دوی په سنا کې دا مسله په جدي ډول مطرح کړي او ټینګار کړي هغه لار باید جوړ شي چې په لومړي سر کې تجویز شوی و.
موږ خو ډېر په سختۍ سره غوښتنه کړې ده په سینیټ کې دننه مو بهرم چې دا لاره چې کومه ابتدا کې تجویز شوې وه هغه دا وه چې ګوادر نه دا سړک را روان شي او بلوچ سیمو باندې راتی شي. ټول بلوچ سیمې چې دي هغه به را کچ کې بیا به پښتنو سیمو ته را ورسېږي او کوټې نه بیا داسې په ژوب او په دیایي خان داسې بیا راشي او پښتونخوا کې به تیر شي او بیا به داسې په سوات باندې د شام ته دی. بیا وروسته چې دوی فکر کړی دی بیا ځان طرف ته خبره راکاږلې ده پنجاب بندر تر اوسه لپاره د لارې کې دوی کوګواله پیدا کوي. خو دا ان شاء الله چې موږ به دې مخالفت کوو ایراد به نور کوو چې داسې کار وشي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د دې اقتصادي دالیس په جوړېدو سره به د پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو خلکو ته کاروبار پیدا شي او دا سیمې به پرمختګ وکړي. دوی به اجازه ورنکړي چې پنجاب د دې دالیس مسیر بدل کړي. دی وای
کدا په جنوب اسلام باندې تیر شو نلته با اقتصادي ترقی شروع شي او مختلف ځایونو کې به کارخانه جوړې شي او آمدرفت هم شروع شي خلکو ته به روزګار ملاویږي او دغه ټولو کې لنډه لاره ده زمونږ د هغه د کوپدې کې تبدیلي دوی راوسته نو مونږ ته بالکل په هیڅ صورت کې مقابله قبول نه دي.
د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای ایالتی حکومت به د مرکزی حکومت د اقدام پر ضد کلک کودریږي.
چې کومه لومړی لاره ده هم هغه دی اختیار کړی شي. زمونږ جنوبی ضلع چې ډیرې شاته پاتې سیمې دي او دا تمه وه چې د دې لارې سره به د دغه سیمو قسمت هم راویښ شي. مرکزی حکومت که چیرې داسې فیصله کوي نو مونږ به دا د مرکزی حکومت لخوا زمونږ د صوبایي حکومت په ضد یو ګام ګڼو.
خیبر پختونخوا حکومت کې خلاف ایک جارحانه اقدام تصور کرینګے.
د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو مشر فواد اسحاق وای د چین مقصد دا و چې په دې پروژې سره د پختونخوا او بلوچستان بېوزلې سیمې پرمختګ وکړي خو پنجاب په دې اقدام سره زمونږ ټولنې له منځه وړي.
نو هغه نظریه د چین هم دا و چې دې کې بدایي چې دا روډ چې تیر شي نو د پاکستان او خصوصا کے پی کے او بلوچستان چې کوم پسمنده علاقې دي او پنجاب هم کوم پسمنده علاقې دي هغه نه به دا روډ تیر شي دې غاړو ته به انډسٹریل اسٹیٹس جوړ شي کارخانې به لګي نو دا پسمنده علاقې د پاکستان به هم ترقی یافته شي. اوس دا زموږ وفاقي حکومت چې دی دا پخپله لګیا دی او دا روټ بدلی او دا د حسن عبدال نه اړی موټر وی ته او بیا لاهور ته ملتان ته نو دا خو زموږ معاشي قتل دی دا به مونږ اس کله ونه منو.
خبریال او ژورنالیست ریاض داورزه په دې باور ده چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو د خلکو ژوند اوس هم ښه نه دی او که د پروژې مسیر بدل شي نور مصیبتونه به رامنځته کړي.
د پاکستان مخکې چې $2.5 مرب کم ایکسپورټ شو زیاتر هغه نن راغلی 100 میلیونه ته او د ایران چې په افغانستان کې د 100 میلیونو ایکسپورټ شو هغه نن راغلی دي 3.3 یعنی $3.5 بلین دی. نو تاسو خپل اندازه وکړئ چې که دا کاریډر یعنی دا لار دا اکنامیک کاریډر ډسټرب شي جوړ نشي نو خیبر پختونخوا پاکستان ته او افغانستان ته به څومره غټ نقصان ورسي. نو دا ډیره ضروری ده چې دا کاریډر په غزړه نقشه باندې سرته ورسي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سناتور عبدالرؤف ازادي راډیو ته وویل د تیر میاشت دغه اقتصادي دالیز د لوري د بدلون په اړه خپل اعتراض پورته کړی و. دی وایي د او د بلوچستان ایالت وکیلانو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې له چینایي ډیپلوماټانو سره کتلي او په دې اړه ورته خپلې اندېښنې بیان کړې دي. په پاکستان کې د پانګونې دا پروژه د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ په نوښت مطرح شوې ده. جن پینګ په 2013 کال کې لومړی د ورېښمو اقتصادي لارې د جوړولو وړاندیز کړی و او چین د مرکزی آسیا هیوادو کې د انرژۍ په سکتور کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې ده.
اول د دوونیزو پروګرامونو مخکې د منځنی ختیځ موضوعات راخلو. امریکا له اردن سره د هر راز پوځي مرستو ژمنه وکړه څو د اسلامي دولت ډله وځپي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د اسلامي دولت د یاخي ټلې له لوري د اردني پیلوټ ماس کساسبله سوځولو وروسته نړیوالو پراخ عکس العمل څرګند کړ. یو شمیر هیوادو د پیشو وغندل او ځینو د غندلو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد له مبارزې سره د مرستې خبره وکړه. د امریکا سازو جرګه غواړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې له مخې د اردن له لوري د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ځپلو لپاره له اردن سره هر راز پوځي مرسته کیږي. د ډیموکرات ګوند سناتور جو منچن وای د اردن پاچا دوهم عبدالله چې له داعش سره د مبارزې لپاره هر ډول پوځي امکانات او تجهیزات غواړي باید ورکړل شي. د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم ورته خبره کړې ده. د ویلې دي چې هیله لري چې کانګرس ژر تر ژره هغه لایحه تصویب کړي چې په کې له اردن سره د پوځي مرستو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت ته نومول شوي اشتون کارتر وویل په عراق او سوریه کې به د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام وکړي. کارتر د چهارشنبې پر ورځ د امریکا مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال وویل هر ډول چې کیږي د اسلامي دولت یاخي ډله باید له ماتې سره مخامخ شي.
The force that will keep them defeated is the Iraqi security force.
په عراق کې چې کوم ځواکونه دوی ته شکست ورکوي هغه د عراق امنیتي ځواکونه دي. زموږ بیا ستراتیژي دا ده چې هغوی تقویه کړو څو دا وړتیا پیدا کړي. د سوریې لور ته موږ هڅه کوو چې داسې ځواکونه چمتو کړو چې دوی له ماتې سره مخامخ کړي چې دا به د سوریې د منځلارو ځواکونو او سیمه ییزو ځواکونو یو ترکیب وي. له اردن سره د هر راس پوزیم رستو د چمتووالي خبره ورسته تر دې په امریکا کې یاد شوه چې د امان حکومت د معاذ کساس بل سوزول ورسته دوه مشکوک ترستان اعدام کړل. په دغو کې یوه ساجده ریشاوی و چې داعش د معاذ په بدل کې د هغې د خوشکېدو غوښتنه کوله. د وژل شوي اردني پیلوټ پلار صافي کساسبه د اردن پر حکومت شغ وکړ چې د دې دسوی غچ واخلي.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
لومړی خو زه معاذ د خدای د لارې شهید کړم. ان شاء الله له شو خلکو شهیدانو او پیغمبرانو سره به په جنت کې وي که خدای کول. خدای دې صبر راکړي. له خدای مرسته غواړم او د اردن د حکومت څخه غواړم چې د معاذ د وینې انتقام
واخلي.
له اردن څخه بهر د بیلابیلو هیوادو مشرانو د معاذ کساسبه پر سوځولو خواشینی څرګنده کړې ده او دا یو ناوړه اقدام بللی دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو وجې ویبل خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1296 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې آیا د یو شخص په جرم بل شخص ته سزا ورکول کیږي یا نه، قانون په دې برخه کې څه وایي، دا او ځینې نورې پوښتنې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې له مرستیال اغلی عفیفي معروف سره مطرح کوو. په پایل کې راته وایي چې د افغانستان اساسي قانون د جرم د شخصیوالي په باب څه ویلي دي.
د افغانستان په د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې لیکل شوی دی چې د یو شخص جرم بل ته سزا نه ورکول کیږي، یعنی هر څوک چې جرم کوي هغه ته سزا ورکول کیږي. که په دغه موضوع رڼا واچول شي چې آیا د یو کس په جرم کې بل ته سزا ورکول کیدای شي او کنه، دا موضوع د اسلامي شریعت، اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو او نړیوال مدني او سیاسي حقوقو او میثاقونو په رڼا کې سیلل شوی د او بیا از مش په هیواد او ټولنه کې د اشته ناسم دودونو د قانون خلاف کړنو سره پرتله شوی ده. دا چې افغانستان اسلامي هیواد دی او د افغانستان اساسي قانون هم د اسلامي شریعت او حنفي فقه د احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی دی، نو په پایل کې باید ووایي چې د آیات مبارکه ژباړه ده وایي هیڅ چاته هم د بل د کړي جرم جزا نه ورکول کیږي، یعنی هر شخص د خپل کړي جرم مسول دی او باید د جرم له امله خپل سزا وویني نه بل کس. په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون په شپږویشتمه ماده کې راغلی چې جرم یو شخصي عمل دی، د یو متهم کس تعقیب نیول او جزا ورکول بل کس ته نه سرایت کیږي، یعنی سرایت نه کوي. که د افغانستان اساسي قانون پورته ماده ته وګورو نو وایي چې جرم یو شخصي عمل دی او هر هغه شخص چې د جرم مرتکب شي همغه شخص باید د خپل کړي جرم سزا وویني. دا ځکه چې همدغه شخص له قانون څخه سرغړولې اصول تر پښو لاندې کړي او ټولنې امن نظم یې ګډوډ کړي، نو عقل هم د دې غوښتنه کوي چې د جرم تر سره کوونکي د جرم سرته رسولو په صورت کې باید له قانون سره سم سزا ویبینی.
لکه څنګه چې د اساسي قانون لمخې جرم شخصي عمل بلل شوی او په خپل د جرم تر سره کوونکی ته سزا پیشبینی شوی، خو کچیرته یو ماشوم په داسې کار لاس پوري کوي چې هغه د قانون سره په ټکر کې وي، په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون څه پیشبینی کړی ده؟ یعنی آیا ماشومان ته هم سزا په پام کې نیول شوی یا نه؟
دا چې جرم یو شخصي عمل دی، په دې کې بعضی استثناءات وجود لري چې هغه کېدای سي جبران خساره ورته وویل سو. لکه چې یو ماشوم که دا ماشوم ممیز وي او چاته ضرر ورسیږي، یعنی دغه ماشوم تر 12 کلنۍ نه پورته عمر ونه لري او ته 8 کلنۍ نه کوچنی باید نوي، په دغه مرحله کې چې د ښه او بد سره تمیز کولای شي، نو که
چاته زره رسیږي نو کورنۍ د داس یو بنیاد په حیث باندې چې هغه مسؤلیت د ماشومانو هم پر اوده لري، نو د دغه ماشوم د سرته ورسول عمل چې هغه ولو جرم وي یا هغه وي خساره وي، نو دا باید خساره ورته د ماشوم په ځای ورکړي. او همدارنګه که د کورنۍ سرپرست خپل د کورنۍ ټول مسایلو ته پام ونی کی، کنټرول ونی کی، او د دوی کوم حیوان بل چاته داسې زیان رسوي چې هغه ته متضرر کیږي د هغه عمل له وجې نه، نو د کور خاوند باید جبران خساره ورته ورکړي. همدارنګه که چیرې یو شخص د خپل ملکیت کور مثلا جوړوي یا باغ جوړوي، هغه دیوال متزلزل وي او سمې نه وي جوړ کړی، د هغه لوېدو یا چپه کېدو له عمله چاته ضرر رسیږي، نو مکلفیت دا مالک لري او هغه ته باید جبران خساره ورکړي.
بله درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د قانون دغه حکم چې پکې راغلی دی یو شخص په جرم بل شخص نه مجازات کیږي، ستاسو له نظره په افغانستان کې تر کومه حده پلی شوی دی؟
بله، په اصل کې خو قانون چې توشیح کیږي باید په ټول هیواد کې په مساوي شکل په ټول وګړو باندې تطبیق شي، اما لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغانستان کې د ناامنۍ له وجې نه، د موجود شته فساد په اداراتو کې له وجې نه، قانون په ټوله باندې په مساوي توګه نه تطبیق کیږي. او خصوصا په حرف ته که موږ لاړ شو، په عرف کې بعضی وخت خصوصا په لرې پرته سیمو کې ډېر موضوعات، یعنی چې جرم یو نفر کړي وي سزا یې بل چاته ورکول کیږي. په نارینه وو کې هم کله داسې لیدل کیږي چې جزا یې ورور وکړي یا یو پلار وکړي، هغه وتښتي د سیمه ترکیه او د کلیوالي قانون په اساس باندې هغه ورور یا نږدې خپلوانو ته یا پلار ته جزا ورکول کیږي. او د نجونو پر رابطه هم دغه د بد ورکول چې یو ډیر ناوړه او منفور پدیده ده، او د اسلام د مبین دین پر خلاف هم د په انجونو باندې عمل کیږي. او کله چې یو نارینه د جرم مرتکب کیږي، نو د هغه د جزا په بدل د هغه خور یا لور یا هر څوک د دوی د کورنۍ څخه چوي، ولو که د واده سنت هم نوی رسیدل، نو هغه د متضرر کورنۍ ته ورکول کیږي. خصوصا د واده په شکل ورکول کیږي چې هغه میرمن مجبور دی چې په ټول عمر کې د کړي جرم چې په خپل هم سرته نه درسولی جزا او ویني چې دا یو ناسم کار دی.
ډیر زیاته مننه کوم کور مودان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای اوریدله. تر بیا مو الله مالشه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، تاسو به دا لنډۍ حتمی اوریدلی وی چې وای مورې دمګری لمې بوزا ز تور خامار د زړه په سر خوړلی یم. نن مو یو داسې زیارت ته بیایم چې هلته مار چیچلی راځي او د دم په زور ل خپل بدن د مار داخل شوی زهر وباسي. مینوالو، نننې خبرونه مو د خون موسا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمری شیدی به درته وړاندې کړو.
چلا سرانې ستیک ټول وجود می زهر جن شو،
چلا سرا نے دیکھ ٹول وجود میں زہر جل شو حگے باپ لستون کی خامارا گر زولا روانو ما قدم پس میلا رگر.
عزت منو اوریدونکو د اخون موسا زیارت چې ډیری خلک د اخون موسا زیارت بولی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ختیسته په 15 کیلومتر کې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې پروت دی. دغه زیارت د بټیکوټ ولسوالۍ د پخوانی بازار په لویدیځه څنډه کې پروت دی او له بازار ورته یوه نری لاره راتېره شوې ده. په زیارت کې یو لوی او څو کوچني قبرونه موجود دي او د لوی قبر پر سر د خوردې مالګه موجوده ده. ویل کېږي چې دا لوی قبر د اخون موسا بابا دی. ټول زیارت د شنو ونو سیوری نیولی او له مقبرې سره په خوا کې شنې جنډې هم تر سترګو کېږي. مقبرې نه څو قدمه وړاندې یو پخوانی جومات هم تر سترګو کېږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک چې د همدغه سیمې اوسیدونکی دی د اخون موسا د تاریخ په اړه له محبوب شاه محبوب سره مرکه کړې. ښاغلی خپلواک وایي
اخون موسا بابا خو تقریبا چې سونه کاله پخوا داسې ویل کېږي چې د بغداد څخه راغلی و. چون دی په خپله باندې اخوند و نو د یوې طریقې خاوند و. دوی خپل هغه د طریقې اسلاف درلودل، خپل کوم مکتب چې د دوی د طریقې و په هغه باندې پر دغه ولسوالۍ کې اوسېده او هغه یې مخې ته وړل، تبلیغ یې کولو. چون زموږ کورنۍ په بټیکوټ ولسوالۍ کې د قدمت په لحاظ باندې ډېره لرغونې ده او دغه کیسې موږ ته هم د خپلو نیکونو سینه په سینه باندې را انتقال شوې دي. داسې ویل کېږي چې بیا زموږ نیکونو خپل خادمان چې کوم و هغه اخون موسا بابا په خدمت کې مقرر کړ چې اوس هم زموږ په ولسوالۍ کې د خادمانو اولاده موجوده ده. د اخون موسا بابا د منجاورانو په نامه باندې همدا شان د هغه ځان اوس د اخون موسا بابا د کورنۍ غړي ګڼي. داسې ویل کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې به هر څوک مثلا مار به وچي چې همدا شان د لړم به وچي چې نو دوی به کوشش کوي چې اخون موسا بابا ته ځان ورسوي. داسې ویل کېږي چې یوازې د هغوی هغه لیاړې چې کمې وي هغه دغه سیمریزانو دپاره شفا وه. داسې ویل کېږي چې دوی واده هم نه وکړی او د یو جره په توګه باندې زموږ سره ووسېدی او همدلته وفات شو. د وفات نه وروسته بیا زموږ د ولسوالۍ مشرانو په دغه باندې وایي فیصله وکړله چې باید دی له موږ سره د ده مقبره هم پاتې شي او همدلته یې خښ کړي. نو همدلته خښ شوی دی او تر اوو ساعته د خواوشا سیمو څخه خلک د دوی زیارت ته راځي او خپل مریضان راوړي دلته د دې منجاورانو ته. دغه کوم ځای کې چې د ده مقبره ده وایي دلته د په خپلو لاسونو باندې یو وړوکی غوندې مسجد جوړ کړی و چې په دې مسجد کې به د تل جمع ورکوله او خلک به یې د یوې خاصې طریقې پیروۍ ته رابولل چې هغه به د شریعت په لاره باندې کوشش یې دا کوه چې د دغه ولسوالۍ خلکو ته یو خیر او ښېګڼه. ځکه زموږ ولسوالۍ ډېره وچه ولسوالۍ وه، هېڅ دلته اوبه نه وې موجودې. نو زموږ د ولسوالۍ خلکو بیا اخون موسا بابا چې دی په نیک فال باندې نیولی و.
داسې ویل کېږي چې د اخون موسا صاحب د اوسنی زیارت سره تقریبا په 2 کیلومتر کې نږدې یو غر موجود دی، مارکو. دغه مارکو غر په اړه څه معلومات تاسو لري؟ اتمند نیکونو نه به مو اوریدلی.
دا هم د سدي یو کیسې په شکل باندې مخترا پاتې ده چې وای کله چې دغه د مارکو غر کومه سیمه چې ده په دغه سیمه کې وای ډېری خې ورشوګان وي. په دغه ورشوګانو کې اکثره خلکو خپل مالونه پیودل او د پاره وړل. نو بیا وای دلته یو خامار امختشو و چې هغه به هم انسانانو ته زیان رسو او هم د دوی مالونو ته به زیان رساوه. نو وای ډیر په تکلیف چې کله ترې نه دغه سیمه خلک راغل دوی بیا اخون موسا بابا ته په جرګه باندې راغلل. نو وای دوی خامار ته ویل چې تاسو دې زین ولاړ شئ او دې خلکو ته زیان مرسوي. نو وای خامار دا خبره ورسره نه و منلی. نو هغه غلطه وای دوی ورته خیرا کړی وی. کله چې خیرا ورته کړی وی د خدای په قدرت باندې دغه د خامار په لکۍ باندې اور بل شوی وو. کله چې خامار ورختا شوی وو نو د ډېری ورختای نه چون د مارکو غر هغه طرف ته یو سیند بهیږي وبدي. یعنی خامار کوشش کړی و چې غر باندې واوړي یو سیند ځان ورسی تر څو خپل ځان نه دغه اور مړ کی. نو دوی چې کله په دغه غر باندې ختلی او بیا لاندې کیوتی دي د سیند خواته، دوی په سیند کې هم مزل کړی دی او د سیند هغه غاړه ته بیا یو خاص میدانې ده. په دغه میدانې کې بیا د خامار په مکمله توګه باندې سوځیدل دي. نو د خامار د سوځیدو یا دغه د جسد کومه خاص غړوالې چي دي اوس هم په دغه غره باندې پروت دی. کچری منګ ورته د ورای نه وګورو دغه لیکه خاص معلومه شوې ده چې د غره د بیخ نه شروع ده، په غره باندې اوختی ده او بیا هم سین ته کې وتی ده او د سین نه بیرته هغه غاړې ته میدانې ته اوختی. اول ته یو غټ میدانې ده چې هغه زې مکمل غړ دی.
خپلواک وایي چې اسلامي تصوف او فلسفه د وجود د طبقاتو پر تعدد عقیده لري او په دې اند چې څلور عالمونه ناسوت، لاهوت، جبروت او ملکوت موجود دي چې اخون موسی هم د همدغه عقیده خاوندو. راځي چې د اخون موسی بابا د زیارت د منجاور سید امیر شاه پاچا خبري وورو. نو موري راته د مارچ چلو د دم او اخون موسی بابا په اړه خګیدلې دي.
مونږ خو منجاورانی او مونږ ته خلک راځي چې دم دعا ورته وکړو. مار لړم دی خړلې وي مونږ دعا ورته کوو چې الله تعالی شفا ورکړي.
تاسو د اخون موسی صاحب سره څه تړاو لرئ؟ یو ساسو
هغه خو یو نفرو خدای راغله ودلته او دغلته وخت یې ورک او ډیر د کلونو د وخت نه دغلته پروتو. نو دا غو بیا مونږ منجاوران شو دا غو نه مونږ دم دعا واغسته هغه بیا مړ شو دا غو نه دم دعا چې مونږ ته پاتې دا مونږ دغه منجاوران تر اوسه پورې مونږ هم دغه کار کوو.
د سیمل کې چې دلته کمی شګي چې په دغه زیارت کې موجود دي وې دا یو شمیر خلک کورونو ته وړي دا څه ګټل لري؟
نه شګه خود سي دي چې هر شګه چې صرف پلاستیک کې راوړي مونږ طالب پاپا کې راوړي مونږ په هغه دم دعا په هغه شګه باندې واچو بیا هغه کورونو ته داخلك ویسي د کورونو په کنجونو کې سرو دی غاړو کې دغه وشیندي بیا چې ما راځي هغه اجازه کې دغه دغه دم دعا د خونی ساسه بابا پاشګه ول شوی بیا ماران ناراضي.
مثلا د کلو اطرافو کې چې خلک مار وچی چی بیا دلته تاسو راځي د مار دم څنګه کوي؟
د مار دم خو هغه کومه اجازه چې موږ ته خونی ساسه بابا را کړې ده هغه د سړی چې په کم زبانه چې چلی نو هغه کم زی پوری چې رسیدلې چې مونږ ته راوړي دا ډیر رسیدلې یا لګ رسیدلې اغه ځینې شروکو چې کم زی پوری د درد وي نو بیا مونږ پاغه سړی نو په لاس باندې د مو مغزي ته کم زی کې چې چلی په مغزي کې زرغون رغونډه او مغلته بندو او کو سې سره راشي نو هغه مونږ سره لخته یا هغه لخته باندې د مو
څومره وخت لپاره دغه دم تاسو کوي؟
د سې ماران پکې چې لس ورځې کې د غزار سې زیته ناراضي 15 ورځې کې سې زیته ناراضي د سې ماران پکې په یو ورځ کې غزار
خبر درست
مونږ چې ماخام شي کور ته لاړ شو بیا ماران راشي د کمزي کې چې د قبر د دینه غیر چا پیره پرتی او هم دغه غلطه تر د سبي پوری سبب یې مونږ راځو مونږ منجوران شي راشو بیا ماران هغه د مارانو هغه پټی پاتې نور څه نه پینځه لس شل پینځه لس مراغلی دا پټی کرخې تیری کړي نور ته تلې سبي
په خپل د اخون موسی صاحب مرګ اکل مړ شو په دې اړه معلومات لري؟
اخونی ساس بابا په دمارانو نه به کټونه جوړول په دې کې به بیا پروتو شپې به چې کم مار ټک ورک هغه غلطه به توکانې راوغسته هغه پوری به کړې په ځای باغه خشو بیا د سی عمر پیدا شو چې دا جمعه تلاړو منځ ته بیرته چرته په دې پانی کې دا ناس هغه چې څنګه ټک ورک په دې غټي ګوتې باندې د چې جبې تلاش کړو لکه توکانې به خینه وي وچی وي قدا زیاب زی هغه غلطه مرشه.
اوریدونکو په پښتو لنډیو او متلونو کې هم ځای ځای د دمګری، پاړوګر، مارانو او خمارانو یادونه شوې ده. چا ویلي چې مورې دمګری لمی ورکړه لکه خمار به می هر وخت دم وینه او چا بیا په متل کې ویلي چې مار خړلې ل پړی هم ویریږي. موټر چلوونکی ګل محمد چې څو کال وړاندې مار چې چلی وو اوس په رښتیا هم ل پړی ویریږي. هغه خپل کیسه داسې کوي.
څه موده مخکې زه د ملګرو زیاته تلم او ګرمي زیاته وه چې د باندې راووتم دلته کېناستم او داس مې کوو او بس مار راغې مار پخپه وچې چلم بیا زموږ ځای کې دمګري د اخون اساس بټي کوټي په نوم باندې یو زیارت دی هغې منجاوران ورته وایي هغې لمسیانې دي هغې دم کړم او دم یې داسې شکل باندې دم کړم چې هغه درې ورځې ورته سر په سر ورغلم هغه کوم ځای باندې چې چلی وم هغه ځای ته دم کوو نور د خپې څلور خاوې راته په لاس باندې راغ کلي او غزې چې او غزې نه لري تاوی کړلې د خپلې او غزې کې زهر قید کړلو بخوراکې مرته راک خوراک د خوراک راک راک چې پیاز به وخوري او د غوا وړي به وخوري او آرام ته نه پرې خدمه چې خوب بنکې نو اوس چې ګرځم ډیر په احتیاط باندې ګرځم چې رات بیا ما ټوکه ونی شو مار خو ډیر سخت ټاک ته او چا چې خوړلې هغه پویږي بده من
قدر من اوریدونکو هغه لنډې د چې وایي حلق مچې چې چلی جاړي جنې خامار خوړلې شنه لخندشینه د بډی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو فضل مولا پاچا ګلاب زاده وایي چې د هر جمعې پښپه یاد زیارت ته ماران راځي.
دا وخت ته چې د جمعې پښپه باندې خو مناسب ته ماران راځي او هغه ماران چې کوم زخمی وي یا مثال کوم خوشی ماران وي هغه به د خاورې ځان ورغړي او د جچ بسنګ اثر کې به تزي الله پاک وته شفا ورکړي. یعنی صحت خدای الله په لاس کې دي. سترنګ دا خو مناسب په دې ماران باندې ډیر مشهور دي نو ځکه دا ماران د دې د زیارت او روضه ته راځي. زمونږ پلار ماته د خپل وی امید چې زه ورغلم خو چې کله نږدې او حتی ورنږدې شم سړی باندې قسم ویره راځي نشور له چا غزه ته ورشي نو ماران هغه قبر نه ګرځي.
لکه څنګه چې د پیریانو په اړه مشهور متل دی چې وایي پیریانو ته غزنی زده، په بډی کوټ او شاوخوا ولسوالیو کې هم دا خبره ډیره مشهوره ده چې وایي مارتا اخون موسی شته. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خان آباد وایي چې په خپلو کورونو کې هر کال د مارانو لپاره د زیارت دم شوې شګه شیندي.
دغه د اوړي موسم چې کله رابر کېدو باندې شي موږ دغه شګه هر کال بیا وړو په کور کې لکه شندو د سلګا چې دغه ماران راوځي چې دا موږ یونس بیا ماران راوځي چې دا ویسو بیا ماران نه
اوریدونکو. کله چې د اوړي موسم شروع شي نو بیا داسې ورځ او شپه نه راځي چې د اخون موسی بابا د منجاورانو دیری او یا هم د زیارت مخې ته مارچ چلی نه وي. دا ځکه چې د اوړي موسم پر اتک سره په کلیو او بانډو کې ماران او یو شمیر نور خزنده هم را پیدا کیږي.
خوږو ملګرو نننۍ خبرونه مو هم دومره وه. که مو رادیو ته لیکونه راستول نو پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.